دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبري مجله کې به واورئ چې نن دواړو کاندیدانو په خپلو کې له یو بل سره کتلي. دا کتنه د امریکا د سفیر په منځګړتیا ترسره شوې. دا چې تازه جزئیات د دې کتنې په اړه څه دي په دې به مو خبر کړو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې کاندیدان به سبا له جهادي مشرانو سره خبرې پیل کړي. د هند او چین مشرانو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل او اروپایي ټولنې یو ورځ مخکې تر دې چې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې پیل شي اندېښنې څرګندې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د نتیجو په هکله د خپلو څیړنو وروستۍ پریکړه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته لیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت ویل که چیرته د انتخاباتو کمیسیون د دوی د څیړنو په اړه ملاحظه لري باید تر 24 ساعتونو پورې دوی ته وسپاري.
د ولسمشریزو ټاکنو په اړه فیصله مو کړې. اوس لیږو د انتخاباتو کمیسیون ته. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون د 95 ماده د حکم له مخې څلورمې فقرې د حکم له مخې صلاحیت لري په 24 ساعتونو کې په اعتراض وکړي. په هغه صورت کې چې په اعتراض ونه کړي سکوت پی وکړي یا یې ومني مکلف دی چې ګټونکي کاندید ته وثیقه ورکړي او د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړي.
بلور ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي تر دې وروسته به د افغانستان مشران له کاندیدانو سره خبرې پیل کړي. د جمهوریت ریاست د اعلامیې له مخې د دې خبرو هدف دا دی چې دواړه کاندیدان د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان مخکې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دا پریکړه نن په هغه غونډه کې وشوه چې ولسمشر له یو شمېر جهادي مشرانو سره پارک کې وکړه. خبر پاڼه وایي چې همدغه مشران به سبا له دواړو کاندیدانو سره وشخی شي. د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو نن یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت د جوړولو لپاره د څلورو اختلافي مواردو د حل په خاطر خبرې وکړې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری ازادي راډیو ته وویل چې دغه اختلافي موارد په کابینه او امنیت شورا کې مساوي ګډون، د اجرایي رئیس لخوا د وزیرانو شورا رهبري او د انتخاباتو د نتیجو مساویانه اعلان دی. د نن ورځې خبرې په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړیتوب پیل شوې چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویان طاهر زهیر وویل چې د سیال ټیم په څلورو غوښتنو کې یوازې په امنیت شورا کې مساوي ګډون ورته د منلو دی. د هلمند والی ویان وایي په سنگین ولسوالۍ کې د امنیتي ادارو د ځانګړي پلان له مخې عملیات پیلوي. عمر ځواک نن په یو خبري غونډه کې وویل د وسلوالو هغه پلان شنډ شوی دی چې غوښتل یې د هلمند شمالي ولسوالۍ ونیسي. له هند څخه د لیدنې پر مهال د چین ولسمشر شي جین پینګ نن له هند سره دولس تړونونه لاسلیک کړل. یو تړون چې نن په نوې ډیلي کې لاسلیک شو د هغه له مخې چین غواړي چې د 500 کلونو په موده کې په هند کې پر زیربنایي پروژو شل میلیارد ډالر ولګوي. تیره ورځ دواړو هیوادو د 3 میلیارد ډالر یو بل تړون د الوتکو د اجارو، ارتباطي وسایلو او نورو برخو کې لاسلیک کړ. شي جین پینګ هند ته په درې ورځني سفر تللی دی او دا په تیرو اتو کلونو کې هند ته د چین د ولسمشر لومړی سفر دی. ناپیژانده وسلوالو په کراچۍ کې د اسلامي علومو یو پروفیسر نن وواشه. پولیس وایي چې دوه وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو پر هغه موټر ډز وکړي چې محمد شکیل اوچ پکې سپور وو. 45 کلن شکیل اوچ د کراچۍ په پوهنتون کې د اسلامي مطالعاتو د پوهنځي رئیس وو. تر برید وروسته د پوهنتون زده کوونکو مظاهره وکړه او د خپلو استادانو د ساتنې غوښتنه یې وکړه. اروپایي ټولنه وایي د تهران له لوري په دې برخه کې چې د اندېښنې ورکې کړي چې اټومي پروګرام یې د پوځي اهدافو لپاره نه دی لږ پرمختګ شوی دی. دا بیان نن د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې د چارواکو په غونډه کې خپور شو. دا غونډه یوه ورځ وروسته تر دې جوړه شوه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کارټن اشتن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په نیویارک کې وغږېده. ایران او د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني سبا په نیویارک کې پر دې بیا خبرې کوي چې د نومبر تر 24 د اټومي لانجې په برخه کې یوې موافقې ته ورسی شي. د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په شمال کې د کوردان یو شمېر کلینې ولیدې. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو میشتې څارونکي ډلې نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې داعش 14 کلي د عین العرب د ښار شاوخوا نیولې دي. دغه سیمه د ترکیې سرحد ته نږدې ده. د استرالیا پولیسو سهار وختي د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه ونیول. دغه عملیات نن په سیډنی، برسبان او لاګان کې وشول. د استرالیا د فدرالي پولیسو مرستیال کمشنر اندرو کالوین وویل تر 800 ډیرو فدرالي پولیسو تر لسو ډیر ځایونه په دریو شهرونو کې وپلټل. د استرالیا صدر اعظم ټوني رابټ خبریالانو ته د دې عملیاتو په اړه وویل د یو استرالیایي لخوا چې داسې ښکاري چې د داعش جګپوړی غړی دی په مستقیم ډول نصیحتونه کېدل چې په دې هېواد کې د ښکاره وژنو ملاتړ وکړي. نو دا یوازې یو شک نه دی، دا یو قصد دی. نو د دې لپاره پولیسو او امنیتي ادارو پرېکړه وکړه چې هغسې عمل وکړي چې دوی ته ښایي. د استرالیا د سریاسم په وینا نیول شوي کسان د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره چې په سوریا او عراق کې ناوړه عمل ترسره کړي دي ارتباط لري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو بنن واشنگتن ته ولاړ شي. دی به هلته کانګرس ته وینا وکړي او د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره به وګوري. پروشنکو امریکا ته له کاناډا روان دی او هلته له صدر اعظم سټیفن هارپر سره وکتل او د کاناډا پارلمان ژمنه ورسره وکړه چې د پروشنکو له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه آدرس ته وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. دوړو کاندیدانو نن په کابل کې د امریکا د سفیر په منځګړتیا خپلو کې خبرې کړې دي. دا چې په کوم موضوعاتو غږیدلې په همدې خبرونه کې مخبرو. او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون مشر ستار سادات وایي
ولسمشریز ټاکنو په اړه فیصله مو کړې. اوس لیګو د انتخاباتو کمیسون ته د انتخاباتو کمیسون صلاحیت لري په 40 ساعتونو کې په اعتراض په هغه صورت کې چې په اعتراض ونه کې سکوت پیو یا یو من مکلف دی چې ګټون کې کاندید ته وسیقه ورکړي او د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړي.
دا خاغلی سعادت بشپړ سرګندونه په یو ریپورت کې درته وړاندې کوو. ل دې موام خبرو چې د تحول او تداوم د ټیم یو چارواکي ادعا کړی دا چې ایران د افغانستان په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. د افغانستان په اړه به یو لړ نور ریپورټونه درته وړاندې کوو. په کابل کې مو د پاکستان پر ضد لیوې مظاهرې هم خبرو. او چین ته د وبخی هند ته د چین د ولسمشر د سفر حال هم لرو. دوستانو په تیرو خبرونو کې مو اوریدل چې د ولسمشرۍ د څوکۍ دواړه کاندیدان نن د امریکا د سفیر په منځګړتیا په کابل کې سره خبرو ته ناست وو. د دواړو انتخاباتي ټیمونو د دواړو خواوو انتخاباتي ټیمونو دا مسله تایید کړې ده. خو دا چې دا خبرې اترې کومې خواته تللې، آیا څه نتایج اعلان شوي دي کنه دي اعلان شوي، په کابل کې د ازادي رادیو خبريال صفي الله ستانګزي را سره د وستي کابل استوديو نه په تماس کې دی د موضوع له نږدې نه څاري. ستانګزي صاحب خبرونه ته ستړي مشي. په مخکینو خبرونو کې مولتا سو اوریدل چې دواړه کاندیدان خبرو ته ناستي، څنګه دا خبري اترې وسم روان دي که پای ته رسیدلي، څه نتیجې راوتلې کنه؟
بله سلام پر تاسو اوریدونکو. د افغانستان د جمهور ریاست د دوړو کاندیدانو ترمنز دغه خبري د یو ټیم په وینا چې پای تر رسیدلی، خو بل ټیم تر اوسه پورې دغه خبرو د پای تر رسیدو تایید نه کوي. دا خبري نن د امریکا په سفارت کې وشوي. د دوړو کاندیدانو ترمنز د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي دا خبري په مثبت او دوستانه فضا کې وشوي. د اصلاحاتو او همپلنې ټیم یو ویاند فضل رحمان اوریا ازادي راډیو ته ویل کته هم دا خبري په دوستانه فضا کې وشوي، خو د انتخاباتو د نتیجې اعلان یو اختلافي مسله ده لا هم پر ځای پاتې ده. خدای چې د خغلی اوریا خبرې په دې اړه وورو.
دواړو ټیمونو مشرانو نن ګډه ناسته درلودله او دا ناسته دوستۍ او د احترام ډکه فضا کې وه، خو د پام وړ پرمختګ په نننۍ ناسته کې شتون نه درلود. اختلافي موارد د ټاکنو د نتایج پایلې باید داسې اعلان سي چې دواړو ټیمونو ته د منلو وړ وي او د افغان ولس د پاکو رایو پر بنسټ وي او په پای کې مونږ یو مشروع او ولسواکۍ ولسمشر ولرو.
بلی لکه څنګه مو چې د ښاغلي اوریا په خبرو کې واورېدل، ده وویل په ځینو اختلافي مواردو موافقه شوې، خو دې د نتیجو د اعلان په اړه هم هیله مندي شته چې د دواړو ټیمونو په خوښه یوه هوکړه وشوي او له هغې وروسته نتیجه اعلان شي. له بلې خوا د تحول او تداوم ټیم هم وایي د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله ترمنځ نننۍ خبرې په مثبته فضا کې وشوي او داسې ښکارېدي چې دواړو ټیمونو موافقې ته د رسیدو هڅه کوله. د دغه ټیم یو ویاند فیض الله زکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به دوام وکړي څو دواړه ټیمونه یوې موافقې ته ورسیږي او د انتخاباتو په نتیجو کې بیا هر ډول مهندسي له مخکینیو پریکړو سره مخالفت دی.
څنګه چې مونږ معلومات اخیستې دي، دغه خبرې اترې په یو مثبت فضا کې روانې دي. خبرې اترې همدې لپاره دي چې یو مشترک د حل لارې ته د رسیدو لپاره هڅې وشي. دواړو تیمونه ټول ټاکنو کې پایلې د مهندسي د امکان پاکره خپل مخالفت په وار وار بیان کړی دي. اوس کڅوک راشي او وایي چې د انتخاباتو پایلې او د رایو شمیره داسې او یا هسې وشي کنه، دا په خپل د مهندسي وړاندیز وي.
د یادونې وړ ده چې دا پروانه اونۍ کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ درېمه پرلپسې لیدنه وه چې تر اوسه یې نتیجه په مشخص ډول نه ده معلومه شوې. له بلې خوا د انتخاباتو خپلو کمیسیون هم خبرداری ورکړې که کاندیدان کومې سیاسي موافقې ته ونه رسیږي، بیا به هم د انتخاباتو نتیجه له قانون سره سم اعلان کړي. بلې انصب
ډېره زیاته مننه کوو زموږ خبریال صفي الله استانکزی و چې د دواړو کاندیدانو د نننۍ لیدنې حال یې راکوه. دوستانو موږ به تاسو په وروستیو جزئیاتو د دې لیدنې بیا هم خبر ساتو. زموږ په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه نور تفصیل وړاندې کیږي. اخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندید اشرف غني سره د یوې تازه مرکې پر اساس په دې هیواد کې د روان سیاسي وضعیت پر څرنګوالي و مقاله خپره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له فرشتې جلال زین اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د جمهوري ریاست له کاندید اشرف غني احمدزي سره د یوې نوې مرکې پر بنا ویلي دي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت پر څرنګوالي لیکنه کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان صوبه د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي حکومت د جوړولو په موافقه پورې ارتباط لري او کدا ونشي یو اربیا د ناورین لمنې تلویدای شي. کاندید اشرف غنی احمدزی واشنگتن پوسټ ویلي چې د راتلونکي حکومت پر څرنګوالي له عبدالله سره په خبرو کې پرمختګ کړي، خو یو دوه اختلافي موارد لاسته. احمدزی ورسپانی ته څرګنده کړي چې راتلونکو څلور وشتو تر اته څلور ساعتونو پورې وخت ډیر ټاکونکی دی او دای هم تایید کړي چې د هر څه باید یو کاندید تور کړشي پالیسی کار نه کوي. واشنگتن پوسټ د اشرف غنی احمدزی په حواله لیکلي چې په نوی حکومت کې د اجرایوي رئیس د چوکۍ پر طرح موافقه سوې. ورسپانه وایي د اجرایوي رئیس دنده به د پالیسیو عملي کول، د وزیرانو د نوې شورا رهبري او ولسمشر ته رپورټ ورکول وي او په پریکړو کې به هم ونډه لري. اشرف غنی احمدزی د چهارشنبه په ورځ واشنگتن پوسټ په دغه ځانګړي مرکه کې ویلي چې د اجرایوي رئیس چوکۍ د مهمو صلاحیتونو یو مجموعه ګڼل کېدلای شي. خو د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ډلو مطبوعاتو ته مخ کې ویلي چې د ټاکنو د نتایجو د اعلان پر څرنګوالي مذاکرې لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. په واشنگتن کې د ویدرو ویلسن نړیوال تحقیقاتي مرکز د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی مایکل کوګلمن ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي برخلیک په انتخاباتو کې د بایلونکي کاندید په عکسلمل پوری تړلی دی. د څیړونکي مایکل کوګلمن په باور د افغانستان سیاسي وضعیت یوې حساسې مرحلې ته رسیدلی، ځکه هر غړي د انتخاباتو د نتایجو د اعلان امکان شته او د بایلونکي کاندید د عکسلمل څرنګوالی د دې هیواد د سیاسي ثبات راتلونکي لپاره ټاکونکی اهمیت لري.
Rejecting the result, and if his followers and supporters decide to respond with violence, then there could be a lot of problems.
دا وای چې ری هغه یا بایلونکي کاندید نتایج رد کړی او د غپلویان ملاتړ کوونکي په تجدد لاس پوری کړی، ستونزې به زیات شي. نو ویلای شو چې د ملي یووالي د حکومت درمسته کېدو نظر د افغانستان او د لوی ستونزو ترمنځ سپر کېدلی شي. واشنگتن پوسټ وای افغانستان له داسې سیاسي انفجاري حالت سره مخامخ دی چې دوی پایلې درلودلی شي. د ورسپانې په لیکنه په یو حالت کې په کابل کې د ویبلې کورنۍ جګړې پایل ممکن دی او دوهم انتخاب د دواړو کاندیدانو ترمنځ د قدرت د شریکولو یو موافقه ده چې افغانستان ته د سیاسي ثبات یو بل موقع ورکولای شي.
و موریدل چې واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د جمهور ریاست له کاندید اشرف غنی احمدزی سره د یو تازه مرکې پر اساس په دې هیواد کې د روان سیاسي وضعیت پر څرنګوالي مقاله خپره کړې. په دې اړه مو ریپورت واورید. اوس یو بل ریپورت ترسو او غدا ده چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي تیم و ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د بهیر د ناکامولو لپاره په سیمه ییزه کچه د یوې پراخې توطیې د جوړولو په هڅه کې دی. د تحول او تداوم انتخاباتي تیم یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په کابل کې د ایران سفیر له ولسمشر کرزي سره په وروستۍ لیدنه کې د انتخاباتو د نتیجې د ځنډولو غوښتنه کړې. اسدالله لودین په اړه رپورټ لري.
د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم په وینا ایران هڅه کوي چې د انتخاباتو د نتیجې په اعلان کې د ځنډ پر رامنځته کولو سره د ډاکټر عبدالله لخوا د مطرح شوو غوښتنو پوره کولو ته زمینه برابر کړي. د دغه ټیم یو معتبر سرچینې وویل چې له ولسمشر کرزي سره په کابل کې د ایران د سفیر روسي لیدنه د هغو هڅو یو برخه ده چې ایران په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو لپاره په سیمه ییزه کچه پیل کړي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د ایران سفیر له حامد کرزي سره په وروستي ملاقات کې د انتخاباتو د نتیجې د ځنډ غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د جمهوری ریاست سرچینو هم تایید کړي چې په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی درې ورځې وړاندې له ولسمشر حامد کرزي سره ملاقات کړی دی. که څه هم د جمهوری ریاست د سرچینې ونه ویل چې حامد کرزي له ښاغلي بهرامی سره په کومو مسایلو خبرې کړي، خو د جمهوری ریاست د چهارشنبې ورځې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر حامد کرزي د امریکا له ځانګړي استازي سره په ملاقات کې ویلي چې افغانستان نه باید د ګاونډیو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. په همدې حال کې د ولسمشر ویاند ایمل فیضی رویټرز اژانس ویلي چې حامد کرزي له امریکا نه غوښتي چې د انتخاباتو په بهیر کې د ایران په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم ښکیل کړي. غوښتل مو په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت غبرګون راواخلو، خو د دې سفارت یو مسؤول وویل چې کارکوونکي ټول رخصت دي او اوس نه غواړي په دې اړه نظر ورکړي. خو د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتي دفتر مرستیال محمد الله حیدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه معلومات نه لري. دای وای ما تر اوسه داسې خبر نه دی اوریدلی او دا لومړی ځل دی چې له تاسو یې اورم، او زه نه غواړم چې په دې اړه څه ووایم ځکه خبر نه یم. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی حاجي سید داوود وایي چې ایران له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا اهداف په ځانګړې توګه د ډیموکراسۍ بنسټیز کېدل له خنډ سره مخامخ کړي. حاجي داوود ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته شي چې دوی په چارو کې په اسانه لاسوهنه وکړای شي.
ایرانیان غواړي چې امریکا سره یو رقابت په افغانستان کې ولري. هغه دا چې دوی نړۍ ته داسې وښایي دغه دیارلس کاله د نړۍ حضور په تېره بیا د امریکا حضور په ټولو په برخو کې دلته د ماتې سره مخ شوی دی. دلته انتخاباتو نتیجه ورنه کړه، دلته ډیموکراسۍ نتیجه ورنه کړه، دلته بشري حقوقو نتیجه نه ده ورکړې. نو زه فکر کوم د ایران غټه لاسته راوړنه همدا ده چې د امریکا یو ډول پاتېوالی یا ناکامي په افغانستان کې وښایي.
په انتخاباتو کې د ایران د لاسوهنې موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال داسې راپورونه هم خپاره شول چې ایران د مشخص کاندید په ګټه کار کوي. څېړونکي همدې حساسیت ته په کتو د انتخاباتو له کمیسیون نه غواړي چې خپل فعالیتونه په خپلواکه توګه سرته ورسوي او د چا تر اغیز لاندې را نه شي. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ویلي چې د هیچا فرمایشونو ته به غوږ نه ږدي او د کاندیدانو ترمنځ له کوم جوړجاړي پرته به هم د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي.
خبري مجله اوري.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په اړه خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولې. د دې کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یو غونډه کې وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه کوم اعتراض ونه لري نو مکلف دی چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. په دې اړه به نور تفصیل له کابل د قسیم سولمل په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر بحثونه دوام لري، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د رای د تفتیش په اړه خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو کمیسیون ته واستوله. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون حق لري څو د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې د دوی د پریکړې په اړه اعتراض وکړي. شغلی سعادت زیاته کړه چې که د انتخاباتو کمیسیون کوم اعتراض ونه کړ نو باید چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
زمونږ نهایي پریکړه د ولسمشریزو ټاکنو په اړه فیصله مو کړې، اوس لیږو د انتخاباتو کمیسیون ته. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنو قانون صلاحیت لري په څلورویشتو ساعتونو کې په اعتراض وکړي. په هغه صورت کې چې په اعتراض ونه کړي، سکوت پې وکړي یا یې ومني، مکلف دی چې ګټونکي کاندید ته وثیقه ورکړي او د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلان کړي.
نوموړی وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د شاوخوا زرو باطل سویو محلونو څخه اته ویشت محلونه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له چیرونو وروسته بیرته د اعتبار وړو بلل سول. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت دغه رازول د غو کسانو د پیژندلو لپاره چې په انتخابات کې درغلي کړي یو کمیټه رامنځته کړي. ښاغلی سعادت ویل چې د دواړو کمیسیونونو د کارکونکو په ګډون د دواړو انتخاباتي ډلو ځینو استازو او یو شمېر حکومتي کارکونکو د انتخابات په بهیر کې درغلي کړي دي.
د شکایتو کمیسیون فیصله وکړله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه موقت کارکونکي په تور لست کې شاملېږي چې هغوی په درغلیو کې په تقلب کې دخیلو. د ده معیار د ده اساس په دې شکل دی، کوم محلونه چې رایې باطلې شوې یعنې د کمیسیون له خوا نه بې اعتباره شوې او موږ هم تایید کړي یا موږ علاوه کړي هغه محلونه، دا ټول کارکونکي به په تور لست کې شاملېږي او نور به د افغانستان په انتخاباتي نظامونو کې دوی ونډه نه لري.
نوموړي زیاته کړه د تقلب کوونکو معرفي کول به د دې لامل وګرځي چې په راتلونکو انتخاباتو کې څوک په درغلیو لاس پورې نه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې نه مخکې ویلي وه کله چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پریکړه دوی ته ورسیږي نو د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به اعلان کړي او په دې برخه کې به د کاندیدانو ترمنځ سیاسي توافق ته انتظار ونه کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدا، خو تاسو زموږ غږ لازاده راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مقام تر و بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دولش پګنوي اوریدل کیږي. د ولسی ټولنې په نوم یو بنسټ او د هیواد لسګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې له پاکستان نه وغوښتل چې په افغانستان کې د مداخلې او په سرحدي ولایتونو راکټي حملې بند کړي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د هیواد لسګونو اوسیدونکو د ولسی ټولنې په نوم د یو بنسټ چارواکو د افغانستان په سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو په ضد د پنج شنبې په ورځ لاریون وکړ. لاریون کوونکي چې په کابل کې د برکې په څلور لارې کې سره راغونډ او وروسته د پاکستان د سفارت په لورې وخوځېدل، په خپلو شعارونو کې له پاکستانه غوښتل چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي. د دې لاریون یوه تنظیمونکي او د ولسی ټولنې د بنسټ مشر انجینر ګلاغا حسنی د پاکستان سفارت ته نږدې خپل پریکړه لیک ولوست او وی ویل چې پاکستان د دوی سولې غوښتنې د افغان ولست کمزورتیا په معنا نه بولي.
پاکستان سفیر چې دلته ناست دی زموږ میلمه دی، موږ کلم د دوی عزت نه غواړو، خو غوښتنه دې کوي چې محترم سفیر زموږ د ولسونو ګناه څه ده؟ ولې زموږ د ولسونو ګناه نشته کیږي؟ ولې زموږ ماشومان د مکتب نه بې برخې کیږي؟ زموږ د ولسونو ګناه موږ ته وښایو سفیر، موږ غواړو چې د ټولو ګاونډیانو سره په اسانه طریقه
په همدې ډول لاریون کوونکو ویل که پاکستان په سیاسي لحاظ له افغان حکومت سره کوم ستونزې لري باید له ډیپلوماټیکو لارو یې حل ولټوي، نه دا چې د حکومتونو د سیاستونو قربانیان عام خلک وي. د امنیتی ارګانونو د معلوماتو له مخې پاکستان په تیرو څو کلونو کې تل داسې هڅې کړې چې افغان حکومت کمزوری وښیي او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو دوه نیم کلونو کې د 6000 څخه زیات راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره توغول شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو بیا څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او راکټي حملو د بندولو لپاره تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په همدې حال کې د ولسی ټولنې سکرتر ادریس تانگزی ازادي راډیو ته وویل د لاریون په پای کې د پاکستان د سفارت مقامات ورسره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره به د حل په لارو چارو وغږیږي.
د دوی جواب دا و چې هلته پاکستاني طالبان اوسېږي او موږ ولسونه نه ولو پاکستانی طالبان ولو. زموږ جواب دا و که پاکستانی طالبان ولی په پاکستان کې ډېره نه ولی چې هلته ټریننګ سنټرونه یې دی، هلته دوی تربیه کېږي. بیا د دوی غوښتنه دا و چې موږ اوس آماده نه یو ستاسو بس ته، تاسو وزارت خارجه څخه وخت واخلي، موږ به هم درځو او بیا به موږ وخت بحث کړو او کښېنو او یو نتیجې ته ورسېږو.
ښاغلی ادریس وویل د پاکستان د سفیر معاون د دواړو هېوادونو په نیکو روابطو ټینګار کوو، خو ویل یې دوی د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو موجودیت اندېښمن کړي چې باید افغانستان په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د روانې اونۍ په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د پاکستان د وروستیو کړنو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. له دې سره افغان حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ولسمشر د جنوبی اسیا هیوادونو ته په سفر بوخت دی. ټاکل شوی وای چې شی جن پینګ اسلام آباد هم لاړ شي، خو په پاکستان کې د روان سیاسي بحران له امله چینایي مشر دغه هیواد ته خپل سفر لغوه کړی. ډیپلوماټ خبرونه ویلي جنوبی اسیا څخه د جنوبی اسیا ته د دې سفر په لړ کې د چین ولسمشر کابل ته د تلو فرصت هم درلود، خو نوموړی ونه توانید چې له افغانستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په ریپورټ کې اورو.
په 13 فبروري میاشت کې د روسیې په سوچي ښار کې د اولمپیک لوبو د پرانستلو پر مهال د افغانستان او چین ولسمشرانو په خپلو کې کتنه ترلوده. شی جنګ پینګ هغه مهال ولسمشر کرزي سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات او سیاسي انتقال پروسه به په آرامۍ او سمه توګه ترسره شي او دا هیواد به د یو دوامدار ثبات په لور روان شي. ډیپلوماټ خبرونه لیکي که د چین جمهور رئیس له جنوبی آسیا څخه د خپل اوسنۍ کتنې پر مهال کابل ته تللی وای، نو ښایي دواړه کاندیدانو ته باید څرګنده کړی وای چې چین د افغانستان د سیاسي بحران د حل لپاره د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت په باب د واشنگټن د پلان ملاتړ کوي. خبرونه زیاتوي په افغانستان کې د طبي زیرمو په برخه کې د چین د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو پانګونه د افغانستان په اړه د چین تعهد څرګندوي. دا مطلب لیکونکی وای چین کولای شول چې له افغانستان څخه د ناتو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په دې هیواد کې خپلې پښې ټینګې او د افغانستان په مسأله کې د یو لوی شریک په توګه ځان مطرح کړي. د روان میلادي کال په سر کې له کابل څخه د کتنې پر مهال د چین د بهرنیو چارو وزیر داسې څرګنده کړه چې پیکینګ د تروریزم ضد مبارزه او په افغانستان کې د تروریستانو د خوندي پناه ځایونو د منځ تلل ورته لومړیتوب لري، ځکه همدا تروریستان دي چې د چینایي چارواکو په وینا د دې هیواد په جنوب کې هم فعالیت کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي که د چین ولسمشر له افغانستان څخه کتنه کړې وای نو د سفر به د افغانستان پر راتلونکي د اعتماد معنا لرله. دا مطلب په پای کې راغلی که څه هم چې چین دا مهال د افغانستان په اړه چې په انتخاباتي شخړو کې ښکېل دی څارونکي دریځ لري، خو هیله ده چې له روان 2014 کال وروسته به چین د افغانستان په مسأله کې د یو زیات دخیل هیواد په توګه رامخته شي.
استرالیایي پولیسو په دوو خارونو کې ګڼ مشکوک تروریستان نیولي. صدر اعظم ټونی ابټ وایي پولیسو د استخباراتي رپورټونو په اساس عملیات کړي دي او د اسلامي دولت ډلې د شکمنو ملاتړو هغه پلان نشن کړی چې نیت یې درلود په عام مازر کې وژنې ترسره کړي. سلطان محمد سرور د لویدیځو رسنیو د رپورټونو په اساس د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د دغه مشکوک پلان تفصیلات له هغو عملیاتو وروسته څرګند شول چې د استرالیا په تاریخ کې د تروریزم ضد تر ټولو لوی عملیات ګڼل کیږي. په سیدنی او بریسبان ښارونو کې په دغو عملیاتو کې 800 پولیسو او امنیتي ځواکونو برخه اخیستي. د استرالیا صدر اعظم ته تیره شپه د دغو عملیاتو په هکله معلومات ورکړل شول. امنیتي ارګانونو داسې رپورټونه ترلاسه کړي وو چې مشکوکو کسانو د تروریستي اعمالو په زمین کې پلان درلود چې په عام محضر کې د څو کسانو سرونه پرې کړي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابټ د امنیتی ارګانونو د دغو عملیاتو په حق له خبريالانو ته نن داسې وویل: یو استرالیاوی چې ښکاری د اسلامي دولت ډلې یو لوی غړی دی په استرالیا کې یې خپلو ملاتړو ته په مستقیمه توګه لارښوونه کړې وه چې دلته په دغه هیواد کې په عام محضر کې وژنې ترسره کړي. نو دا یوازې شک او ګمان نه دی، دا یو پلان شوی مقصد او هدف و، نو ځکه پولیسو او امنیتي ارګانونو فیصله وکړه چې داسې عملیات وکړي. د استرالیا لوی څارنوال جورج برانډیز څرګنده کړه چې دغه تروریستي عملیات د تیرې مې میاشتې راهیسې پلان شوي وو او کچېرې پولیسو په مناسب وخت کې اقدام نه وای کړی نو په استرالیا کې به په عام محضر کې د څو تنو سرونه پرې شوي وای. پولیس ګمان کوي ځینې کسان چې په سیدنی کې نیول شوي د خپل پلان د جوړولو په مهال په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره تماسونه نیولی دي. پولیس وایي دغو کسانو پلان درلود چې څو عام وګړي بې توپیره ونیسي او د کامرو مخې ته یې سرونه پرې کړي. 15 مشکوک کسان نیول شوي. پولیس ګمان کوي چې په نیول شویو کسانو کې یو کس چې عمر جان آذری نومیږي د اسلامي دولت ډلې د لوی غړي محمد بریالي لخوا د تروریستي اقدام یا اقداماتو د پلان په جوړولو او پلي کولو ګمارل شوی وو. محمد علي بریالي چې پخوا په سیدنی کې د یو نایټ کلب باونسر یا ساتونکی وو ګمان کیږي چې اوس په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر ټولو لوی استرالیایي غړی دی. د برتانیې، کاناډا، امریکا او استرالیا په شمول د څو لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي د اسلامي دولت د جنګیالو تر څنګ جنګیږي. استرالیا ویلي چې د اسلامي دولت ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف ملاتړ لپاره خپل هوایي ځواکونه عربي متحدو اماراتو ته استوي.
دوستانو په همدې ریپورت سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل خبری مجله پاتې ده چې زرغونه منګل